السلام علیکم. د ازاری رادیو په خبری خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د طالبانو خلاف د اقدام کولو پاره د افغانستان د غشتنې د مولا منصور د احتمالي ځاینیونکي او یو شمېر نورو موضوعاتو پاره راپورونه او مرکې لرو. لومړی به فرشته جلال زیر درته ووایي چې په نړۍ کې مهم څه دي.
د نړۍ په مهمو خبرونو کې عصمت ساروان، لومړی خبر دا دی چې د سوریې په دوو ښارونو ترتوس او جبله کې نن په چاودنو کې تر سلو تنو زیات وژل شوي دي. له یمنه هم رپورټونه وایي چې په عدن ښار کې نن لږ تر لږه 40 تنه وژل شول، او په استانبول کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو نړیواله غونډه روانه ده.
ډېره مننه. مخې تر دې چې د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړې، لومړی به ور ناجی صافی ته ورکړو چې د کابل له سټوډیو د افغانستان خبرونه واوروي.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وژل کېدو سره په افغانستان کې دا ډله تر سخت فشار لاندې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غني د چابهار بندر درې اړخیزه هوکړه لیک نن په تهران کې لاسلیک کړي، او د افغانستان د مالیې وزیر وایي د وارسا او بروکسل غونډو لپاره یې غوښتنې په لومړنیو ناستو کې منل شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وشل کېدو سره په افغانستان کې دا ډله تر سخت فشار لاندې ده. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبرلانو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې وسله وال طالبان وځپي.
د طالبانو د مشر ملا منصور وژل کېدل د طالبانو ګروپونو ته یوه ستره ماته ده. د کورنیو چارو وزیر ته دې تر څنګ چې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی تر څو طالبان تر ډیر فشار لاندې ونیسي، افغان ځواکونو ته هدایت کړی چې په لوړو اظهاراتو کې اوسي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې تېره ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. بل لورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړه چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو مهم ګام دی.
دا
وایي دا زموږ په ستراتیژي کې بدلون نه څرګندوي، او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې کوي بیا ګډون نه کوو. زموږ دنده د افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته ده، نه دا چې زموږ پوځیان د هغوی لپاره وجنګېږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې حملې انتقاد کړی، او د پاکستان د حاکمیت له حق څخه یې سرغړونه بللې ده. دغه وزارت وایي امریکا تر دې حملې مخکې له اسلام آباد سره معلومات نه و شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځني سفر وروسته نن تهران ته سفر وکړ. ارګمانی د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به په تهران کې د چابهار بندر ترانزیتي او ترانسپورتي درې اړخیزه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، او د ایران له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. او د افغانستان د مالیې وزیر وایي د وارسا او بروکسل غونډو لپاره یې غوښتنې په لومړنیو ناستو کې منل شوې. اکلیل حکیمی نن د ولسي جرګې استمایا غونډې ته وویل چې افغان حکومت تر 2024 میلادي کال پورې د نړیوالو مرستې جلب ته هڅې پیل کړې دي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي د دغو غوښتنو په بدل کې نړیواله ټولنه د افغان حکومت څخه 4 کلنې انکشافي او د فساد ضد عملي طرحې غواړي. د افغانستان اړوند خبر ورنه بهرنی خبرونه له فرشته جلال زئی څخه اورئ.
په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په دوه عمده ښارونو ترتوس او جبله کې نن په چاودنو کې تر سل تنو زیات ووژل شو. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د مدیترانې پر غاړه ښار ترتوس کې نن درې چاودنې وشوې. په ترتوس کې د روسیې واړه سمندري تاسیسات هم شته. څلور چاودنې د سوریې په شمال کې په جبله ښار کې شوې دي. زیاتې چاودنې انتحاري حمله کوونکو کړې دي. د روسیې حکومت په سوریه کې د روان وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دغه هېواد کې د تشدد زیاتېدل د سولې د خبرو د دوام پر اړتیا ټینګار کوي. له یمنه رپورټونه وایي چې په عدن کې نن لږ تر لږه 40 تنه په دوو انتحاري حملو کې ووژل شو. یمنی چارواکي وایي وې حملې چې د موټر په وسیله وشوه هغه ځوانان په نقشه کړي وو چې په پاوڅ کې د نوم ثبتولو لپاره انتظار و او بله د پاوڅ په یو مرکز کې شوې ده. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې داعش اخیستی دی. القاعده او داعش په وروستیو کې د هغو ګڼ شمېر حملو مسؤلیت منلی چې د یمن د یو حکومتي ځواکونو پر مرکزونو شوي دي. د یمن حکومتي قواوو تېر کال په جولای میاشت کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په مرسته شیعه حوثي وسلوال له عدنه وایستل. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن پر حکومتونو سوداګرو د بشري مرستو لپاره پر نړیوالو ادارو او انجوګانو ژغ وکړ چې تعهد وکړي چې تر 2010 میلادي کال د بي ځای سو یو خلکو شمیر نیمایي ته راکم کړي. بان کی مون نن په استانبول کې د بشري مرستو په اړه د نړۍ د مشرانو غونډې ته وویل موږ دلته د راتلونکي د ترسیم لپاره راغونډ شوي یو. د وایزلو تاسو غواړم چې د کورونیو بیا ځای سوی خلکو شمیر تر 2010 میلادي کال نیمایي ته راکم کړي، مسؤلیتونه مساویانه وویشي او د کډوالو د ستونزو لپاره اوږدمهاله حل پیدا کړي. د نړۍ د لږ تر لږه شپېتو هیوادونو مشران د استانبول په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي چې په نړۍ کې د بحرانونو او طبیعي آفتونو له متاثره شویو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو به خبري وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن غونډې ته څرګنده کړه چې پر خپل هیواد د کډوالو د بار کمیدو لپاره د نړیوالو د زیات شراکت تمه لري او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل ډېرې ژمنې کېږي خو د عملي کار لپاره پروژو ته نقدي مرستې نه رسېږي او دا باید بند شي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. عبادی پرون شپه په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې عراقي ځواکونه د داعش پر ضد جنگ کې د ستر بری شیبې ته د نږدې کېدو په حال کې دي.
لقد دقت ساعه تحليل الفلوجه.
د وایي د فلوجه د ازادۍ لپاره د شیبو شمیر پیل شوې دی. د وروستي بری ګړې رانږدې شوې ده. داعش د تیښتې پرته بل لار نه لري او موږ د بری ګټلو ته تعهد لرو. فلوجه شهر د بغداد د لویدیس په 15 کیلومتر کې پروت دی. عراقي چارواکو نن خبریالان ته وویل چې پیاده جنگ اوس د فلوجه شهر په ختیځ کې د داعش تر واک لاندې سیمې الکرمه ته رسیدلی دی.
ده هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 40. په غزنی کې په اسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 10. په بامیان کې باسمان وریځ پیدا اورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه 1. په مزار شریف کې باسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 29 او ټیټه 21. په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 22. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي د اورښت امکان شته د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2. او په ګردیز کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 10.
له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځني صفه 12.5 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو دوام کوي او د ماشام له وبجو د سهار تر وبجو په همدغه صفو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوريدي شي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د امریکا ولسمشر د ملا اختر محمد منصور وشل کېدل تایید کړل.
د پاکستان لپاره په کار ده چې د هغو ترهګرو د افغانستان کې نامني جوړ پښتش په خاوره کې اوسي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د منصور له وشل کېدو وروسته د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې د ولسمشر مرسیال ویاند وکړه. د اختر محمد منصور احتمالي ځایناستی به څوک وي؟
خپل شخصي نظر مې دا ده ملا هیبت الله ډېر احتمال شته چې په دې باندې توافق راشي.
د افغانستان ولسمشر د چابهار بندر د پراختیايي پروژې د موافقې لپاره تهران ته تللی دی. په ترکیه کې د بشري مرستو د نړیوالې غونډې په ایجنډا کې افغانستان هم شامل دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد وکړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان په خبره کې د ملا منصور وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابت کړه چې طالبان په پاکستان کې اوسي او په دغه هیواد کې فعالیت کوي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغان حکومت هغه ادعا وی وس نړیوال ملاتړ را خپروي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو زالی او پټنځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور وژل د دغه ادعا یو بل ښکاره ثبوت ګڼل کیږي. ښاغلی مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپل سیاست له سره کتنه وکړي.
د پاکستان لپاره په کار دا ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولې اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي تر څو افغانستان په آرام شي او هم په پاکستان کې امن راشي. دا زموږ غوښتنه دا ده چې د دغو وسلوالو د هغو ترهګرو چې په افغانستان کې ناامني جوړه شي په خاوره کې اوسي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د اوسامه بن لادن له وژل کېدو او د ملا عمر له مرموزې مړینې وروسته د ملا منصور په نخښه کول درېیم ښکاره ثبوت دی چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري. افغان چارواکي وایي چې ملا اختر منصور د شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په حمله کې وژل سوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژل کېدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی. یو شمیر لویدیځو او پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو د خپل راتلونکي مشر د ټاکلو په اړه په خپلو کې غونډه کړې او د مشرتابو لپاره د ملا عمر د زوی ملا یعقوب، ملا شیرین او سراج الدین حقانی باندې غور روان دی. بلخو افغان کارپوهان وایي پاکستان چمتو نه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکي ګټې خوندي کوي. د جمهوری ریاست پخوانی سلاکار وزیر او د چارو کتونکی شهزاده مسعود ازادی رادیو ته وویل پاکستان به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې داسې اقدام ونه کړي لکه امریکا چې د ملا منصور په وړاندې وکړ.
پاکستان خو د خپل استراتیژیک اهدافو لپاره چې هغه څه غوښتنې دی لري د افغانستان او د هغې دپاره خو دا بهترینه وسیله ده د پاکستان لپاره چې دوی نه کار واخلي. نور له هغې لحاظه زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې عملي اقدام د دوی په مقابل کې وکړي لکه څنګه چې امریکې دغه پرون یو عمل وکړ.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې ممکن امریکا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د څلور اړخیزو غونډو له ګډونوالو غوښتي چې که طالبان سولې ته نه چمتو کیږي باید پر وړاندې پوځي اقدام وشي. خو دا معلومه نه ده چې د ملا منصور وژل هم د همدغو ژمنو برخه وه او که نه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای بیا وایي طالبان باید پوه شي چې پاکستان هم ورته خوندي ځای نه دی، له همدې موقع نه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ولسمشر باراک اوباما نن دوشنبه د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې د راوستلو په هڅو کې یو مهمه پیشه ده. د فرانسې خبری اژانس تر راپور له مخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړی چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوی او د نوي مشر د ټاکلو لپاره د طالبانو شورا خبرو په حال کې ده. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. د ویلي چې دا پیښه د افغانستان د سولې په بهیر کې د یوې مهمې پیښې په معنا ده. د شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې د امریکا په هوایي حمله کې د ملا منصور وژل کېدل طالبانو ته د سختې ضربې په معنا ګڼل کیږي. د افغان طالبانو شورا د یک شنبه په ورځ د امریکا په هوایي برید کې د طالبانو د وژل سوي مشر د ځایناستي ټاکلو په مقصد غونډه درلوده. دا خبره د طالبانو دوو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړې چې ملا اختر محمد منصور د شنبې په ورځ د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل سوی. اوباما چې د درو ورځو لپاره ویتنام ته تللی ویلي منصور د سولې په خبرو کې جدي هڅې ردولې.
دا تایید شو چې هغه مړ شوی دی او د بدې طالبانو د مشر په توګه په افغانستان کې په ځانګړي توګه د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې کولې.
ښاغلی اوباما د طالبانو د ډلې له نورو مشرانو غوښتنه وکړه چې جګړې ته د پای ټکی ښودلو لپاره د یوازنۍ لارې په توګه د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دي چې د بې پیلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر حملې مخکې ورته په دې اړه معلومات نه وو ورکړل سوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حملې په اړه وویل:
دا زموږ په دریځ کې د تغییر څرګندونه نه کوي. موږ ورځنیو محارب عملیاتو ته نه داخلیږو چې افغان امنیتي ځواکونه کوي. زموږ دنده له افغانستان سره مرسته کول دي چې خپل هیواد وژغوري. زموږ دنده دا نه ده چې د دوی لپاره خپل پوځیان ښځې او نر په جګړه کې ښکیل کړو. Not to have our men and women in
uniform engage in that fight for them. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حمله په اړه وویل:
موږ د مولا منصور په اړه د دې ارادي اړوند له پاکستان او افغانستان سره وګړي خبرې کړې وي او د دواړو هیوادونو مشرانو ته د دې هوایي حمله په اړه خبر ورکړل شوی و. زه به د پیښې د وخت په اړه نورو جزئیاتو ته نه ځم.
ملا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې د طالبانو مشر وټاکل سو او دا وروسته له هغه چې د طالبانو د ډلې د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید سو چې هغه وخت دوه کال وړاندې مړ شوی و. ملا اختر منصور د شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان سیمې په احمدوال سیمه کې هغه وخت وژل سو چې د بی پیلوټ الوتکې څخه د ده پر موټر توغندي وشتل سول. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې د تهدیدونو پر وړاندې بیا هم اقدامات کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه هوایي برید د امریکا او پاکستان اړیکو ته زیان اړولای سي. امریکا مخکې هم په پاکستان کې دننه د بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي او د افشا شوي اسنادو له مخې اسلام آباد د دغه حملو خبره له امریکا سره په پټه منلې وه، خو په ښکاره به یې اعتراضونه کول. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دا ځل پاکستان ټینګار کوي چې له حملو وروسته د امریکا له خوا ورته حال ورکړل سو. د راپورونو له مخې په دې حمله کې تر وژل کېدو مخکې منصور له ایرانه د پاکستان خاورې ته ننوتلی و. خو د ایران د خپرونې ایرنا د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند حسین جابر انصاری دا خبره رد کړې چې ملا منصور تر دې حمله مخکې په ایران کې و. د ویلي چې ایران په افغانستان کې د سولې او ثبات ته هر ډول اقدام هرکلی کوي.
آیا د منصور له وشل کېدو وروسته د سولې چانس پیدا شوی او ولې طالبان سوله نه کوي؟ په دې اړه به لږ وروسته ستاسو اوریدونکو نظرونه واورو. خو اوس د منصور له وشل کېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د چا د مشۍ چانس زیات دی؟ دا پوښتنه مې له مولوي قلم الدین څخه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د نهي عن المنکر د ادارې مشر و. ملا اختر
محمد منصور یقیني وزل سوی ده کنه؟ دا بیله خبر ده او احتمالا کوي، نو بیا خو د طالبانو په منځ کې همیشه دوی چې کوم ځایناستی تعینوي د یو شورا په چوکاټ کې هغه تعینوي. نو اوس به دوی احتمالا د کوټې او د پېښور بعضې مهم خلک یې په داخل د افغانستان کې شاید دوی وغواړي او په نتیجه کې د هغه ځایناستی تعین کړي. خو خپل شخصي نظر مې دا ده که چیرې واقع پېښوي او هغه کېږي، نو بیا ملا هیبت الله چې د معاون و ډېر احتمال شته چې په دې باندې توافق راشي او دای مسجد کې.
مولوی صاحب کوم توجه کړی تیر ځل چې کله د مولا محمد عمر د مړینې خبر اعلان شو او منصور مشر وټاکل شو، د طالبانو په شورا کې اختلاف پیدا شو. څه فکر کوي چې دا ځل به هم د نوي مشر ټاکل جنجالي مسله نه وي؟
ولې نه، بالکل دواړه احتمال پکې شته. دا احتمال هم پکې شته چې دا د واده شي څوک مسیر کې چې د ملا رسول ډله هم ورسره یو ځای شي او د منصور ډله متحد شي ټول سره. دا احتمال هم شته. دا احتمال هم شته چې د ملا منصور په ډله کې بیا اختلاف پیدا شي او دوه ټوټې شي. دا ټول هغه احتمالات دي چې سړی
مولوی صاحب تاسو د هیبت الله احتمال ډیر وینئ. هیبت الله ستاسو په نظر څرنګه یو شخصیت دی؟ د منصور په اړه لږ تر لږه امریکایان وایي چې هغه ډیر سخت دریځ وو او له سولې سره یې کلک مخالفت کوو. څه فکر کوئ چې که هیبت الله د ده ځای ونیسي څه فکر کوئ چې هغوی له سولې سره څومره لیوالتیا لري یا څومره مخالف دی؟
خپل شخصي نظر مې دا ده چې ملا هیبت الله مولوی ده، کتابونه خلاص کړي دي، څو کاله تدریس کړی ده په مدرسو کې، هوښیار سړی ده او تقریبا مسایلو ته د سزیات له لحاظ نه ګوري، نو غالبا چې ښه به وي د صلحې لپاره.
مولوی قلم الدین چې د په نظر کې مولوی هیبت الله د ملا منصور ځایناستی شي نو کېدای شي د سولې امکانات زیات شي. ستاسو په نظر د منصور له وژل کېدو وروسته د سولې چانس څومره دی او ولې طالبان سوله نه مني؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیر اعلانوم.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو اوري خبری خبرونه ده. اوس هم تاسو ته نوبت تر کوچید موضوع په ارتباط چې آیا د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د سولې چانس پیدا شوی دی او کنه دی؟ په 0992235 او یا هم 0982255 له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بیسیم د 3 شمېرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوئ. لومړنی اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، توخی صاحب دی، مهرباني.
السلام علیکم فرمان صاحب، ټول مخکتا او استاذ دوا زادی راډیو ټول
سلام
کوم خپل نوم د سلام نور اند کوم
شور دی وران مهرباني.
ام په دې حق له کوم دا څنګه ضرور کولای شو کثیر احتمالات ام لا اختر محمد منصور چې په هر کړه سي ده لي نو بیا د سولې چانس نور هم چې خرابېږي څنګه چې ملا صاحب نو هم وفات سولې غره ورسته مسولی چانس نور چې خراب شي چې ټول طالبان او رهبران کمیږي د غوونه رسولی چانس ورکیږي نو جنګونه به نور هم چې دک څه پیدا کړي طالبان به ډېر خواشي نیسي د جنګ سنګرونه به تاوده وساتي.
ډېره مننه. صحیح سو د توخی صاحب کور دې ودان. ستاسو نظر واوریدل شو، یعنی تاسو منفي نظر درلود. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ. مهربانی کوئ صاحب. سلامت اوسئ کور ودان.
ما په نظر به انشاءالله سروان صاحب دا د منصور اختر مرګ یعنی کم نقصان نه و، یعنی نه به په شنګو کې نه به د طالبانو پر برابر لکه مې چې څه وشي طالبان ته سخت ضربه ورکړه. ان شاء الله هغه دوه کار کوله چې دا مشران ته دا کار ته اوس ته شي هغه دوه کار ته مخ دوی لکه د چي دی.
صحیح ستاسو نظر واوریدل شو. یو بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ. سلامت اوسئ حاجي صاحب، مهرباني.
سالار ته خبره خود دا د ملا اختر منصور د سولې په باره کې ډېر سخت دریځ و او نه غوښتل چې سوله وکړي. زما په نظر ما خپل په شخصي نظر اوس د سولې چانس زیاتېږي، ولې چې طالبانو هغه مخور خلک چې د دوی کولی شي چې د دوی مشري وکړي هغه خلاقره له بینه څخه ځي، نو طالبانو په مابین کې به نور هم اختلافات ډېر شي، دوی به پټلو سره وویشي او نو دوی مجبوره دي چې یوه خوا او بلې خوا ته خپل موقف احس کړي.
صحیح سو ډیر زیات مننه چې لن نظر مو څرګند کوله ټول اوریدور کوم نن دوی ک تاسو ته چې نظر لری یا غواړي چې نظر له نور اوریدون کو سره شریک کړئ او موقع مو نه تر لاسه کړي کولای شي چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري لن نظر را واستوي تاسو نظر به ورسه په دې خبرونه کې له نور اوریدون کو سره شریک کړو. اوس یو بل موضوع، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژه موافق لاسلیک کړي. د پتیرو شلو میاشتو کې چې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی، ایران ته د دوهم سفر دی. ښاغلی غنی تر دې مخکې د تیر 2015 میلادي کال د اپریل په 19 نیټه تهران ته تللی و. د چابهار بندر پر پراختیا د هند له لوري د 15 میلیون ډالره پانګونې سند د تیر کال په می میاشت کې د هند د لارو او ترانسپورت د وزیر نتین ګډکاری او د ایران د لارو او شاری پراختیا وزیر عباس اخوندی ترمز لاستیک شوی و. ولسمشر غنی تهران ته له قطر څخه لاړ. د قطر په دوورځنی سفر کې د قهواد له امیر او صدر اعظم سره د کتنې ترڅنګ په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه موافقه نن لاسلیک شوه. ملالی بشیر د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو د رئیس آزرخش حافظی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د دې موافقې د لاسلیک په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
نن دا تاکل شوی و چې د چابهار د همکاري تړون زموږ د شغل ولسمشر او د هندوستان لومړی وزیر شغل موتی او په این زمان کې شغل روحانی د ایران ولسمشر ترمنس لاسلیک شي او وسه دا خبر رسیدلی چې دا له لاسلیک شوی او دا لدی عمل زموږ ورکو وایم ټول افغانستان خلکو ته رسیدا نوای دروازې دی د دنیا په خوا د افغانستان له خوا.
حافظی صاحب د دې موافقه عملی کار به څه وخت پیل شي؟
سال 2002 کې موږ اولین ګشت لپاره چابهار ته ولاړو او هلته دا حقوقي مسایل پیل شوي دي او ایرانیان دا ژمنه کړي چې افغانانو ته یې ځکه په ډېر آسان شرایط ور په برخه کې غواړي کړي ته د نه نوي کاله پورې هم موږ ته ډېر ځکه را کوي په ډېر ارزانه بیه په ډېر ښه شرایط سره او تاسات بندري د دې چې د دې وطن د لوري چې مخکې د لوی بیړۍ حالته لنګر واچوي اوس دوی پر هغه باندې د هغه هندوستان د $50 ډېر مرسته کړې وو په هغه کې دوی لایبرري او په استعمال کې د کلاتونو جوړول کار پیل کړی دي. زر تر زره دا پیل کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څومره ګټور کېدای شي؟
چابهار بندر خصوصا د هندوستان، افغانستان او د ایران لپاره عمدتاً یو اقتصادي بندر دی. دلته دا غنګونی او ډیر رش نسته لکه چې په بندر عباس کې دی، لکه چې په کراچي کې شتون لري. دلته دا نسته او دا اقتصادي زموږ لپاره دی. کله خاطر مونږ بیره نه تنکیږي ډیر زر خپل تخلیه او برګری کوي درته نتیج خپل پاته. په دا خاطر ډیر مهم دی. دوهم دا چې هندوستانیان اوشتل د پخواسخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ ایشیا سره چې هغوی هم مهات په خوشپه وچلي سوداګري وکړي، اما دا ممکن نه و ځکه چې پاکستان لار نه ورته ورکوله. اوس مهال دوی د دغه لارې څخه خپل ټکنالوژي او خپل صادرات د افغانستان له لارې کوي او په این زمان کې دوی ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کړي او په کال کې 14 میلیون ټن دا کنسنتری اوس په خپل صنایع ته ویشي او دا بندر لګاري د شیان تکاورا تکي د افغانستان د جیوکونومیک اهمیت په خاطر او د افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه دی. دا د افغانستان هغه عمومي ارزښت د اقتصاد په منطقه نړۍ کې دا پورته کوي. په دې خاطر دا
ډیر زیات مننه حافظی صاحب. ورستۍ پښتنه مې دغه ده چې د افغانستان لپاره به آیا دغه بندر د پاکستان د کراچۍ او ګوادر د بندرونو بدیل سي او کڅنګ؟
زموږ ترجیح خدای غدي چې ټول هیوادونو سره د اکانومیک انټیګریشن پر بنسټ یا اقتصادي همګرایي پر اساس ښه اړیکې او مناسبات ولرو. پاکستان هم زموږ ګاونډی دی. شرقي افغانستان ته او جنوبي افغانستان ته پاکستان نږدې دی او په تیره بیا دا د وچې لاره کوم چې د څخه واګې څخه تیریږي دا واګه لاره ډېره نږدې ده.
شغله آزرخش آفیزیو چې له مرکې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تهران ته ولاړ. شغله غنی به هلته له هند او ایران سره د چابار بندر موافقه لاسلیک کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړ. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژل کېدل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام دی. په استانبول کې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په بلنه د بشري حقونو نړیواله سرمشریزه پیل شوې چې یوه ورځ بله به هم دوام وکړي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لږ شپېتو هیوادونو مشران په نړیوالو بحرانونو او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بې ځایه سویو خلکو پر ستونزو خبرې وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ او وی ویل چې ځواکونه یې بری ته نږدې دي. د سوریې په دوو ښارونو کې نن په چاودنو او انتحاري حملو کې تر سلو تنو زیات ووژل سول او له یمنه رپورټونه وایي چې د دغه هیواد په عدن ښار کې په دوو انتحاري حملو کې نن تر څلوېښت تنه زیات وژل سوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سامبو کورش ملي ټیم د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن ترکمنستان ته ځي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې دیرلس لوبغاړي، دوه روزونکي او یو پلاوی ګډون کوي. نوموړي وویل زموږ د لوبغاړو ګډون په بهرنۍ سیالۍ کې د مډالونو ګټل او د ورزش د بیلانس ساتل دي. د آسیا د اتلولۍ سیالۍ هر کال د آسیایي هیوادونو په ګډون سره ترسره کیږي. دغه سیالۍ د مې په 15مه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبی بانک له ټیم سره سبا سه شنبه خپله دوهمه څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د پراختیایي او حبی بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسېده.
سبا د افغانستان د کرکټ پراختیایي او د پاکستان د حبی بانک موبایل ترمنځ دوه څلور ورځنۍ لوبه د کابل الکوزي په لوبغالي کې پیلېږي او دغه
د ښاغلي هوتک په خبره تمامه د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ شل ورځې دوام کوي. او د کابل ښار د فوټبال د غور لیګ او د فوټبال د الف ډلې ټیم ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې دیرلس ټیمونه د کابل د فوټبال د غور لیګ په سیالۍ کې او څوارلس نور ټیمونه د فوټبال د الف ډلې په سیالۍ کې له کابل ښار څخه ګډون کوي چې د جوزا له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې او هر ورځ د دو ټیمونو ترمنځ دوه سیالۍ ترسره کیږي. د ښاغلي قیومی د معلوماتو له مخې د کابل د فوټبال د غور لیګ سیالۍ شپږ میاشتې د تګ راتک او د کابل د فوټبال د الف ټیم سیالیو سبان د درې میاشتې دوام وکړ. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری خپرونه اوریده دي. خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو خو مخکې تر دې چې راپورونه در وورو د نننۍ موضوع په اړه څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې له لارې رارسېدلي دي. عبدالرازق لزابل لیکلی وایي زما په نظر د اختر محمد منصور مړینه به افغان حکومت لپاره لا سرګردانی زیاته کړي. نادیا میوند لزابل لیکلی وایي زما په فکر د منصور له مرګ وروسته به د دوی ډله په څو برخو ویشل شي ځکه چې مخکې هم ملا رسول جلا شوی و او اوس به یوازې منصور نه وي بلکې مخالفت به د یعقوب او حیبت الله و همدارس حقانی ترمنز وی او دو دوی درو ترمنز د رهبری پسر سیالی احتمال شته. سردار ولی سیرت ناوی ولسوالی د هلمند څخه لیکلی وی آی فکر نکوم د اختر محمد منصور په وژل کې دو سره دی طالبان سره یو شي، خپله د اختر محمد منصور په پلویانو کې اختلاف پیدا کیږي. دا او هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د اتصاب تل شمیرې له لارې مو راستولي وو، د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو ځکه ونه لوستل چې ډېر سره ورته ول. اوس هم راپورونه د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر هغو چې ولسي جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب نه کړي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندي وي. د جمهوري ریاست یو ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر تقنیني فرمان میاشت وړاندې جرګې ته استول شوی، خو لا یې هم برخلیک نه دی څرګند. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
جمهوری ریاست وی دوی له خپل اړخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لازم ګامونه پورته کړي، خو د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان نه تصویبېدو دا پروسه ټکنۍ کړې ده. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او لازمه ده چې ولسی جرګه هم ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان تصویب کړي.
دا د یوه میاشت کې دی چې د ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان په ولسی جرګه کې دی. تر څو پورې شي فرمان د ولسی جرګې لخوا څخه تایید نه شي، په قانوني لحاظ باندې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره هیڅ ډول لاره نه شي پرانستل کېدلی.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې ولسی جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د جمهور رئیس دویم تقنیني فرمان د پارلماني چارو وزارت له لوري واستول شو، چې هغه مهال د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي و چې تر 15 ورځو به دغه فرمان تصویب او یا رد کړي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د غوراوي د کمیټې د کار په اړه هم د جمهور رئیس لومړی تقنیني فرمان په اکثریت رایو رد کړی و. که څه هم پر انتخاباتو د څار بنسټونه تاکید کوي چې انتخاباتي اصلاحات باید له ځنډ پرته پیل شي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دې امکان ډېر دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس دویم فرمان هم رد شي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای
په دې مورد کې زیرفت کمیسیونو ته دغه فرمان رسېدلی ده چې ما په څومره چې زه خبر یم اکثریت کمیسیونو دا رد کړی ده، او موږ رئیس جمهور سره د طرحې په مورد کې هغه موافقه کړې وه چې طرحه د تعدیل راشي نو هغه قانونمند راځي چې هغې کې یو متغیرات راولو دا قانوني اساسي سره په ټکر کې ده. دا بیا راځي
دا چې له یوې خوا ارګ مڼۍ د ولسی جرګې له لوري د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له تصویب پرته انتخاباتي اصلاحات ممکن نه ګڼي، او له بل پلوه ولسی جرګه د فرمان د بیا احتمالي ردېدو خبره کوي. د انتخاباتو برخلیک به څنګه شي او بالاخره قانوني حل لاره څه ده؟ همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه وکړه.
یوازنی قانوني لارې همدا ده چې همدا اوس هم همدا سبا همدغه په طرحه د قانون کې ولیږي، نو جمهوري ریاست دغه واک پیدا کوي ته ولسی جرګه په دې کې تعدیلات او تغییرات راوړي. ردول خو پیښ رد پیښې ردولی، او که تعدیلات او تغییرات راوړي نو په دغه حالت کې جمهور رئیس کولی شي چې بغه ویټو کړي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخابات تو سار بنسټ یا آیوا بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه روان نامعلوم وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي د دوی له مکرر تاکید سره سره حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع جدي نه ده نیولې، او رس تر بلې په سمه توګه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته فرصت له لاسه وځي. افغان حکومت د روان لمریز کال د تلې څلېرویشتمه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې، خو د سپینغر په ګډون د انتخاباتو نور څارونکي وایي که د حکومت اراده همداسې وي فکر نه کوي چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د وارساو بروکسل غونډو لپاره غوښتنې په لبړنیو ناستو کې منل شوې دي. د مالی وزیر د نن دوشنبه د ولسی جرګې استماعي غونډې ته وویل چې افغان حکومت تر 2024 میلادي کال پورې د نړیوالو مرستو د خپلولو لپاره هیله مند دی او ورته ښه پلان جوړ کړی دی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
افغان حکومت غواړي چې د تحول په لسیزه کې په دوامدار ډول تر 2024 میلادي کال پورې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د دې مرستو ترلاسه کېدو لپاره د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته چمتووالی بشپړ کړی او دا پلان د نړیوالو لخوا هم منل شوی دی. ښاغلی حکیمی د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وویل چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل په غونډه کې تر 2024 کال پورې د داسې مرستو غوښتنه وکړي چې د پخوانو بهرنیو مرستو په اندازه وي او د افغانستان د بودیجې لخوا مصرف شي. هغه ژمنې چې زموږ د نړیوالو دوستانو لخوا لږ تر لږه د 2024 کال پورې کیږي د هغې ټول اسناد وروستي شوي دي او زموږ انتظار دا دی چې تر 2024 کال پورې خپل تولیدات لوړ کړو او د ځواکونو لګښتونه د خپلو امکاناتو بودیجې څخه تامین کړو. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی حکیمي د دغو غونډو د ښه تنظیم په خاطر واشنګټن، فرانکفورت، بروکسل او جکارتا ته سفرونه کړي دي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي وایي چې د دغو غوښتنو په بدل کې نړیواله ټولنه د افغان حکومت څخه څلور کلنې انکشافي او د فساد ضد عملي طرحې غواړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د ورسا غونډه په راتلونکي جولای میاشت کې او د بروکسل غونډه په راتلونکي اکتوبر میاشت کې جوړه شي. له دې وړاندې د سام په نوم د مرستندویه هیوادونو غونډه د حمل په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه او افغان حکومت د ملي بودیجې له لارې د 50% مرستو د لګښت ژمنه ترلاسه کړه. په همدې حال کې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وایي چې که افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي له افغانستان سره کیدونکې مرستې به ګټورې تمام شي.
بدبختانه موږ تر اوسه پورې یو مثبت داسې بدلون چې زموږ قناعت حاصل کړي د حکومت له لورې نه دی لیدلی. بودیجوي واحدونو او نړیوالو مرستو ته وار د مخه شرطونه او د فساد ضد طرحه ګټوره ده، هغې چې زموږ هیواد یې بدنام کړی دی.
افغان حکومت وایي چې په یادو غونډو کې د مرستندویه هیوادونو مشران او د بهرنیو چارو وزیران به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، بیا رغونې او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې نوې ژمنې وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدی وایي چې دا ممکن د افغانستان لپاره وروستی چانس وي چې د بهرنیو مرستو د لګښت شفافیت او اهمیت ثابت کړي. ښاغلی وایدیار ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې افغانستان سره مرسته شوي ډېرې پیسې شخصي جیبونو ته تللي او له همدې امله اوس د نړیوالو باور ترلاسه کول تر پخوا سخت شوی دی.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان طبیعت اوبه، خاوره، ونې، بوټي، میوې، مرغان، ځنګلونه او نور د ژوند د مثبت تنوع علتونه دي او حکومت او خلکو ته پکار ده چې د ژوند دغه شتمني زیانمنه نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو د خبرې نن دوشنبه د ژوند د تنوع د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له خلکو او دولتي ارګانونو وغوښتل چې د ځان په ګټه دي په طبیعت کې داسې مداخله نه کوي چې انساني، حیواني او نباتي ژوند زیانمن کړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له تیرو شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د هیواد طبیعت د جګړو، د ځینو کسانو د خپل سریو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله زیان لیدلی او که ساتلو ته تدابیر ونه نیول شي د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو ژوند به له لویو خطرونو سره مخ کړي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ژوند د تنوع د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د دې وزارت مرستیال عبدالقدیر جواد له خلکو وغوښتل چې د هیواد د طبیعت په ساتلو کې چې له ژوند سره مستقیمه اړیکه لري له حکومت سره مرسته وکړي.
په هیواد کې تیرې څلوېښت کلنې پیښې نه یوازې د انسانانو د مهاجرتونو سبب شوې، بلکې د نورو ژوندیو موجوداتو ژوند یې هم له خطر سره مخ کړ. د ځنګلونو پرې کول او داسې نور هغه موارد دي چې د هیواد په ډېرو سیمو کې یې پر ژوند ناوړه اثر کړی دی. له هیوادوالو هیله ده د طبیعت په خوندي ساتلو کې فعاله برخه واخلي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال دا هم وویل چې د طبیعت د ساتلو نړیوالې ټولنې افغانستان د ښکلو طبیعت لرونکو هیوادونو په لیست کې شمیرلې ده. د وویل د کرنې وزارت په هیواد کې شاوخوا 4000 ډوله بومي نباتات، 1500 ډوله الوتکي، 150 ډوله تیلرونکي څاروي، 720 ډوله ماهیان، 112 ډوله خزندې، 8 ډوله په اوبو او وچه کې ژوندي پاتې کیدونکي ژبې او داسې نور ثبت کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو وویل د ځان په ګټه د طبیعت بدلول نه یوازې دا چې د طبیعت اصلیت زیانمنوي، بلکې انساني ژوند ترې هم خوندي پاتې کېدای نه شي. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل
د حیات تنوع او د انسان اړتیاوې سره نغښتې دي. په سیندونو کې د کثافاتو غورځول، د آفت د مخنیوي لپاره د کیمیاوي سرو زیات کارول، د ونو او ځنګلونو پرې کول، د ښارونو د پراختیا لپاره شنې ساحې له منځه وړل، د وحشي حیواناتو ښکار او قاچاق او داسې نور هغه اعمال دي چې طبیعت او انسان ته زیان رسوي.
چارواکو وویل افغانستان له کابو 15 کلونو راهیسې د ژوند د خوندیتوب لپاره د طبیعي منابعو د نړیوالې ټولنې غړی دی او هر کال یاد ټولنې ته د خپلو فعالیتونو راپور ورکوي. دوی دا هم وویل چې د طبیعت د خوندیتوب لپاره د حکومت اړوند ارګانونو له 2012 کال راهیسې هڅې تیزې کړې او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. د کرنې وزارت مرستیال وویل په مرکز او ولایتونو کې د شنو ساحو پلانونه ترتیب شوی او تصمیم نیول شوی چې هر کال د هیواد په مختلفو سیمو کې تر 3 میلیونو پورې نیالګي کینوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د سیمو د بیرته نیولو د هڅو په لړ کې د فلوجي ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه ښار له 2014 میلادي کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دی. عراقي چارواکي وایي دغه ښار بیرته نیول به له دې سره مرسته وکوي چې په انبار ولایت کې ژوند بیرته عادي بڼه غوره کړي. د امریکا په مشه ائتلاف هم د دغو عملیاتو هوایي ملاتړ کوي. تحصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیز په 15 کیلومتره کې پروت دی. هغه وویل دغه عملیات به پوځ، پولیس، د تروریزم ضد ځواکونه، سیمه ییز قبایلي جنګیالي او د ملیشو ائتلاف چې اکثره غړي یې شیعګان دي پر مخ وړي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په عراق او ګاونډي سوریه کې پر داعش بمباري کړې په دغو عملیاتو کې د ښکېلو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. فلوجه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی وسلوالو یو مرکز و، لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې اسلامي دولت ډلې لاندې کړ. د عراق پوځ، پولیسو او ملیشو چې د ائتلاف د هوایي بریدونو له ملاتړه برخمن دي فلوجه ښار د تیر کال له وروستیو رئیس محاصره کړی او اوسیدونکي یې هم واکمن سخت دریځي له 2 میاشتو رئیس نه پرېږدي چې له دې ښاره ووځي. د پوځ د رسنیو څانګې په یو ټلویزیوني بیان کې وویل هغه کورنۍ چې نشي کولی له ښاره ووځي سپین بیرغونه د پورته کړي چې ځای معلوم شي. د سیمه ییزو شورا مرستیال فلیح العیسوي وویل د ملکانو لپاره به 3 دالانونه پرانستل شي او هغوی به په 3 کمپونو کې ځای په ځای کړي. هغه پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې له 15,000 زیات ملکان په فلوجه کې پاتې دي. په دغه د فرات د سیند په غاړه ښار کې له جګړې مخکې شاوخوا 3 لک کسان اوسېدل. د عراق د صدراعظم ویاند سعد الحدیسي وویل د دغه ښار ازادول به په انبار ولایت کې چې داعش تقریبا په 2014 میلادي کال کې په بشپړه توګه نیولی و د عادي ژوند له بیا جاري کېدو سره مرسته وکړي. د عراق صدراعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیز په 380 کیلومتره رتبه ښار ګوټی له دې ډلې ونیو. داعش ډله لا هم د موصول ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیز کې پر ځینو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. د ترکیه په استانبول کې د بشر پالنې په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي پر دولتونو، مرستندویو ټولنو او نورو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله د میلیونونو بې ځایه شویو کسانو د ستونزو هواري ته سمی او اوږدمهالي حل لارې ولټوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر دولتونو د سوداګرۍ چارو پر مشرانو، مرستندوی ډلو او مرستندویانو غږ وکړ چې تر 2013 کال پورې د هغو خلکو د شمیر د کمولو لپاره ژمنه وکړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او هغه د نیمایي تراکم کړي. هغه په استانبول کې د بشر پالنې سرمشري ته دغه راز په پرانستونکي وینا کې وویل چې موږ دلته یو چې یو بل ډول راتلونکي جوړ کړو. زه تاسو هڅوم چې ژمنه وکړي چې تر 2013 کال پورې به د کورنۍ او بې ځایه شو شمیر نیمایي تر کم وي او هم به د کډوالو او بې ځایه شو خلکو لپاره د مسؤلیتونو د مساوي ویشلو پر اساس ښې او اوږدمهاله حل لارې لټوي. د نړۍ د شاوخوا 2 هیوادونو مشران په دغه 2 ورځنۍ سرمشیزه کې چې خبرې به د هغو خلکو اړتیاو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو څرخي چې جګړو او طبیعي پیښو زیانمن کړي راټول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سرمشیزه ته په وینا کې وویل چې هیواد د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په عادلانه توګه د بار د ویشلو غوښتونکی دی. که د کډوالو دغه بهیر دوام وکړي، که هغه سوریایان، عراقیان یا نور خلک وي، موږ به د دغو خلکو پر مخ چې له بیرلي بمونو تښتېدلي هغوی ته چې جدي ګواښ متوجه دی هیڅکله هم خپل ورونه ونه تړو. زه غواړم چې پر دې مسلې ډېر تاکید وکړم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د بشري مرستو په برخه کې ډېرې ژمنې شوي خو پروژو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل دی چې د ننني عصر د ورځنیو ستونزو د هواري په مقصد د بشرپالنې دا ډول سرمشریز جوړیږي. ملګرو ملتونو هغه بشري ستونزې چې نن نړۍ ورسره مخامخ ده له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ناوړه ستونزې بللې دي. د اسرائیلو مخې اټکل کېږي چې په نړۍ کې 125 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې جمله کې شاوخوا 80 میلیونه کورني بې ځایه شوي کسان هم شامل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله وښوده چې دغه سرمشریزه به د یو نوي پړاو پیل وي. هغه له ډېرو هیوادونو وغوښتل چې د عاجلو مرستو بار ته اوږه ورکړي. ترکیې په خپله خاوره کې څه باندې 3 میلیون کډوالو ته چې اکثره یې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه تښتېدلي ځای ورکړی، چې دغه شمېر ته په پام سره په نړۍ کې د کډوالو د کوربهتوب له پلوه دا یو لوی هیواد بلل کېږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوام کې الیاس دایی د هلمند ځانګړی راپور وړاندې کوي. دا لړۍ فساد ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې د دې خبري خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څرنګه چې امریکا د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وړاندې وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې د راوستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک دي. د وروستي راپور له مخې دا موافقه لاسلیک شوې ده او جمهوري ریاست وایي تر هغه چې ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب نوي کړی، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندې وي.
د هلمند د استناف څارنوال په عام محضر کې د خلکو یوې لویې غونډې ته د 130 کسانو هغه نوملړ خپور کړ چې په اختلاس او د مځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغې کې د سوید عامې رئیس موږ ته موضوع راغلله او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم
څارنوال په دې غونډه کې د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب په تور د هر تورن تر نامه اخیستلو وروسته د خلکو نارې او چیغې پورته کېدې او د څارنوال د دې کار ستاینه یې کوله. څارنمل فضل سلطان سپید ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان، ولسوالان او د ولسوالیو امنیه کمانډان او ځینې نورې د لوړې او کښته رتبې مامورین دي.
زموږ چې څنګه همدا وظیفه ده او هلمند په نامنیو کې د فساد ډېر رول ادا کړی دی، په همدې اساس مانیم. د دې په خاطر چې زموږ دنده ده، د ولس غوښتنه ده، موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله د رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي. او دویمه دا ده چې هلمند په نامنۍ کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوي دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي. نو په همدغه وجه به موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلکه لرو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسؤلین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلق وای د رشوت اخیستونکو په ضد کلکې مبارزې ته اړتیا ستنو دغه کسانو په ضد هم کوټلي ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد، کاغذ پراني یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکي په عادي ډول حکومتداري له منځه وړي او ناامنیو ته زمینه برابروي. د هلمند د ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وای تر هغو چې د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکش نه سي چې په لوړ کچه اختلاس کې لاس لري، خلک د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیل سوې مبارزه باور نه سي کولای.
په عدلي او قضایي ورګانونو کې یو څه تر یو بریده پورې
شفافیت را منځ ته سوی دی او دا هڅې یو څه ګړندۍ سوي دي د خلکو هیلیم یو ډول ژوندۍ سوي دي
ورسره
نه دا هم کافي نه دي باید په هغه اندازه چې څه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق شي او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نه شي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودی ته نه ږدي چې پر هغه قانون تطبیق شي
د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور له مخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو د شفافیت دغه نړیوالې ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللی دی ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت د شرم وړ بللی دی که څه هم حکومت په ځینو وزارتونو کې ډیر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې د پیل خبر ورکړی دی خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي د هلمند مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چرې او مصروفیت و وطنوال ازادي راډیو ته د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی
یو خو په هلمند کې ناامني یو بود یې موږ کاچا کولی شو دویم بود یې اداري فساد کولی شو اوس تاسو وګورئ په جنګ کې اداري فساد مرمی کی اداری فساد په پولیس کی اداری فساد د دوی په تشکیل کی اداری فساد دا 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 شی ټول موجود دی دا لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورستر بلی مختزي کابو کیږي نه
کله دولت په ملکی ادارو کې د فساد لامل د هلمند د اکثر اوسیدونکو فساد راغلي دي نو په دې ورستوي کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمیر قراردادونکو هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کیږي ځینې کسان په دې اند دي چې په هلمند کې روان جنگ سره د جنو کسانو ګټې تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونو کې پریمانه پیسې پلاس ورزي خو د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د امنیت کمانډانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی
ټول فساد په قرارداد کې کیږي مخکې د دینه ډیر دلته د مشرانو لاسونو او چدام یو نوو د اداري فساد ډیر مزکه غصب کېدل چې دام دی اداري فساد یو نوو ده په خلکو بي جای ظلمونه او تیری او قتلونه او دام اداري فساد دا ټول چې به خپل خپلوان را وصل مقررول به دا تر 50 درجه پورې کچا کتر راغلي فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي فساد یو څلو دو ډیر نه ویل لري چما خپل د پیسات اړوند یو څلې کلی دي او هغه ټول نوې لري دغه د چې یو زړه اعظم دلته ولزان سره پین قوم خیک را ولما د عام اداري فساد
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخ فساد خلګ اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي سره لدی چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ پرانی لامل ګانش مر خلګ وسلوالو ته مراجعه کوي او خپل دعوې د هغو محکمو ته وړاندې کوي د لشکرګاه شهري اوسیدونکو چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد لویری شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده وایي د خیر فابریکې پر سر دعوا د مدعی علیه سر په مشوره نوزاد ته یوړه او د غزایې د پاکستان د کوټه ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته د برات واخیستی او دعوا یې هم په پوره عدالت وګټله هغه د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای
ما چې خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبور شوم ما چې د خپل سیاست سره دعوا وه هغه بیرته راوګرځوم هغه ته مې زارې وکړه هغه مې دې ته راجعه کړه چې باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم زولارم نوزاد ته مو طالبان د مشرانو سره خبرې وکړه هغه واصلم کوچ ته یو میاشت تېره شوله په دې مابین کې کور ته مې پلار راغلم بل پلا چې ورلم دا واخلص سوه او د یخې په پریکا ما وګټله اوس که محکمې ته ولاړ شي د یخې په پریکې یو قیمت په رشوت ترکه نو حکومت باید مشکل حل کړي د فساد مخه باید ونیسي ترڅو به کوټ ته زغورو
تیر لمریز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان را خوشې کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر سرتیرو هم زنداني ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال سرتیرو ول د معلوماتو مخې یاد زندانیانو په خپل خوښه دوسیه طالبان ته وړي. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د 16 نمرو څخه د 11 نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 116 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ رامنځته شوي فاصلې او ناامنیو یو لامل اداري فساد بولي. شاغلی حیات ازادي راډیو ټول په هلمند کې د مځکو د غصب تر څنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د رئیسانو او دولتي مسؤلینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
یوه بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو، هغه په څه معنا چې موږ د فساد د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه ویشو.
کله یوې خوا د هلمند ډېر اوسېدونکي د ناامنیو څخه رنځوري او رنګونه یې پر ځای نه دي، له بلې خوا په حکومتي ادارو کې د فساد له امله په حکومت بې باور سوي دي. دا له معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس په ډول کاروي او